افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د ماخامنۍ نیم ساعت خبرې مجلې ته مو زه اجملن له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخا او خوشحاله ورځ به مو تېره کړې وي. د دې خپرونې په اوږدو کې به د افغانستان او سیمې په اړه بېلابېل رپورټونه درته وړاندې کړو، خو په سر کې به جاناقه الکوزي ته غوږ شو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه تر اوري.
د افغانستان په اړه د استانبول د کانفرنس د بریالیتوب د لارو چارو غونډه په کابل کې جوړه شوه. د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون غړو له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې له هغه نه وغوښتل چې د سترې محکمې د عالي شورا یو څوکۍ د ښځو ته ورکړي. افغانستان ته د روسیې استازی وایي هیواد یې په شانګهای سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له تاجکي مشرانو سره وکتل. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان په اړه د استانبول د سیمه ایز کانفرنس د بریالیتوب او تیاریو په مقصد نن په کابل کې غونډه جوړه شوه. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین جاوید لودین د دې غونډې په پیل کې وویل په دې غونډه کې به د کانفرنس د بریالي کېدو پر لارو چارو خبرې وشي.
یک بار دیگه تعهد خود به موفقیت کنفرانس استانبول و همچنان به پروسه تقویت
مونږ یو ځل بیا د استانبول د کنفرانس او د سیمه ایزو همکاریو د غختلتیا او پراخوالي لپاره ژمن یو. د نن ورځې غونډه چې د استانبول د غونډې د بریالیتوب لپاره ده زموږ د ژمنو یوه بیلګه ده. دا غونډه د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوه، او د افغان چارواکو تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي استفان د مستورا، د سیمې او نورو بهرنیو هیوادونو سفیرانو هم پکې ګډون کړی و. د استانبول سیمه ایز کانفرنس د نومبر میاشتې په دوهمې په ترکیه کې جوړیږي. د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون غړو نن له غرمې وروسته پارک کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. په دې کتنه کې چې د ښځو د چارو د وزارت سرپرسته حسن بانو غزنفر او په دولتي چارو کې د دولت وزیر ډاکټر همایون عزیزي هم پکې ګډون درلود، د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفي د نورو په استازیتوب خبرې وکړې، او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې یوه ښځه دې د سترې محکمې د عالي شورا غړې کړي. میرمن کوفي زیاته کړه، د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو ونډه په سلو کې له 2 نه 13 راټیټه شوې، او جمهور رئیس باید دې مسلې ته جدي پام وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی په خبرو کې د ولسی جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون د فعالیتونو ستاینه وکړه، او زیاته کړه د بن په کانفرنس کې د پوهو ښځو د ګډون په اړه به هلې ځلې وکړي، او دغه راز به په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې په زیاتولو هم له مربوطو ادارو سره خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف نن له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې وویل روسیا په شانګهای سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ کوي. په دې کتنه کې د افغانستان د کور جوړولو او افسوټر د فابریکو د بیا رغونې او د منځنۍ اسیا له لارې جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږدولو په پروژو خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اړه په استانبول کې د جوړیدونکي کانفرنس په باب خبرې وکړې، او په دې اړه یې د سیمې د هیوادونو په ګډون او همکارۍ ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي کابلوف وویل هیواد به یې په څو راتلونکو ورځو کې افغانستان ته 3000 ټنه غنم د مرستې په توګه ولیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي نن د پولیسو د هغو دریو تنو افسرانو له کورنیو سره چې په دې وروستیو کې په کابل کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې وژل شوي وکتل، او د هر وژل شوي افسر کورنۍ ته د استوګنې یو اپارتمان ورکړ. د جمهور ریاست دفتر وایي جمهور رئیس کرزي د وزیرانو شورا له پریکړې سره سم د سمونیار سمیع الله، دوهم څارن جان علي او روح الله کورنیو ته د کابل په رحمان مینه کې د کورونا اسناد ورکړل، او دغه راز هرې کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ نقد هم ورکړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په میدان وردګو ولایتو کې 3 تنه وسلوال طالبان نیولي. د ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغو کسانو په میدان وردګو ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. په خبر کې د غراز ویل شوي دې کسانو د وردګ غزنی پر لوی لارې د دولتي کسانو په پیژندلو او وسلوالو ته د هغوی په ښودلو کې هم لاس درلود. د ملي امنیت ریاست وایي په دې اړه نورې څېړنې روانې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وویل د تاجکستان له مشرانو سره په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ د محدودیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. کلینټن په دوشنبه کې د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر عمرا خان ظریفي سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وویل دا د دینی ازادیو له مخنیوي سره مخالفه ده، او زیاته کړه په دې کار سره دینی احساسات پټ ساتل کېږي او افراطیت رامنځته کوي. د ورځې په لومړیو کې هیلری کلینټن په دوشنبه کې د مدني ټولنو د غړو غونډې ته وویل واشنگټن په تاجکستان کې د بشري حقونو ټینګ ملاتړ کوي.
We strongly support the right of Tajik citizens.
موږ د تاجکانو د حقونو کلک ملاتړ کوو ترڅو دوی عالی زده کړې وکړي، ملکیتونه ولري، مستقلې او آزادې خبری رسنۍ ولري، په سیاسي عملی کې برابر ونډه واخلي، او له ټولو هغو نړیوالو حقونو څخه برخمن شي چې هر نارینه او ښځې ته ورکړل شوي دي. هیلل کلینتون دغه راز وویل واشنگټن د هر نارینه او ښځې په مذهبي ازادۍ باور لري. دا تاجکستان ته د هیلل کلینتون لومړنی رسمي سفر دی او له هغه ځایه به د ازبکستان مرکز تاشکند ته لاړ شي. تاجکستان ته له سفر مخکې میرمن کلینتون په روانې اونۍ کې افغانستان او پاکستان ته هم سفر کړی و او له پاکستاني مشرانو څخه یې په ټینګه وغوښتل د هغو وسلوالو پر ضد د همکاري زیاته کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو حملې کوي. دیو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتون نن ویل د روان کال په پای کې د عراق څخه د امریکایي عسکرو له وتلو سره سره به متحده ایالات د عراق ډیموکراتیکي راتلونکي ته د پخوا په څیر پوره ژمن وي. کلینتون تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل متحده ایالات به له عراق څخه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته په سیمه کې خپل قوي حضور جاري وساتي. دا وایي د امریکا متحده ایالات به د خپلو ګډو امنیتي ګټو د دفاع په مقصد د خپلو متحدانو په څنګ کې ودرېږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پورځ اعلان وکړ چې د روان کال په پای کې به له عراق څخه شاوخوا 40,000 امریکایي عسکر وباسي. جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له هغې له عراق څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وکړ چې له عراقي چارواکو سره یې په عراق کې د پوځي روزونکو د پاتې کېدو خبرې ناکامه شوې. عراقي چارواکو د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په عراق کې ډېره پوځیان باید له قانوني تعقیب څخه معاف وګڼل شي. له بلې خوا د عراق حکومت د امریکایي عسکرو د وتلو هرکلی کړی او د عراق صدراعظم نوري المالکي په یو بیان کې ویلي له عراق څخه د امریکایي ځواکونو په بشپړ وتلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو ستراتیژیکو اړیکو د پیل لپاره لار هواره شي او دا به د عراق او امریکا دواړو په ګټه وي. د امریکا متحده ایالاتو په یمن کې د قدرت د سمدستي انتقال د پیل غږ وکړ. امریکا وروسته له هغې دا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په یو پریکړه لیک کې د یمن شخړې وغندلې او له جمهور رئیس علي عبدالله صالح څخه یې وغوښتل چې له ځنډ پرته د لواکه لرې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوالې ټولنې په ګډه یو واحد پیغام ورکړ او وایي د دې وخت را رسېدلی چې جمهور رئیس صالح د یمن خلکو ته اجازه ورکړي چې له شخړو او بې امنیو پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا پریکړه لیک د رایو په قاطع اکثریت تصویب کړه او په صالح غږ کړی. د خلیج د هیوادونو د همکارۍ تړون چې امریکایي ملاتړ کوي باید لاسلیک کړي او په نتیجه کې به د ده استعفا ته او د قدرت سولیز انتقال ته لار هواره شي. د لیبیا د وژل شوي مشر معمر قذافي قومیانو د انتقال ملي شورا څخه غوښتي چې د نوموړي مړی دی دوی ته وسپاري تر څو د هغه په پلرني ټاټوبي سرت ښار کې خاورو ته وسپارل شي. د قذافي قومیانو نن په یو اعلامیه کې ویلي موږ له ملګرو ملتونو د اسلامي کنفرانس سازمان او د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان څخه غواړو چې د لیبیا د انتقال ملي شورا مجبوره کړي د شهیدانو مړي زموږ قوم ته وسپاري او اجازه دې ورکړي چې جنازې د اسلامي اصولو پر اساس خاورو ته وسپارو. د قذافي په وینو لړلی مړی د مزراتا ښار په بازار کې په یخچال د خلکو د نندارې لپاره ایښودل شوی. لیبیایي چارواکو تر اوسه د قذافي د مړي په اړه پریکړه نه ده کړې. او د ایرو ساحي هیوادونه سلا شول چې بانکونه باید یونان ته د پورونو ورکولو په اړه ستر تاوانونه ومني. دا خبره نن د لوکزمبورګ صدراعظم ژن کلاود یونکر چې دا مهال د ایرو ساحي د 1200 غړو هیوادونو دورهیي مشر دی وکړه. د ایرو ساحي د هیوادونو د مالي چارو وزیران نن په برسل کې د دوهمې ورځې لپاره غونډه کوي. یونکر ونه ویل چې بانکونه به څومره تاوانونه ومني خو یونان ته د زیاتو پورونو بخل به د اروپایي بانکونو د تاوان په اړه اندېښنې رامنځته کړي. د ایرو ساحي د هیوادونو د مالي چارو وزیرانو د جمعې په ورځ یونان ته د 8 میلیاردو ایرو پور تصویب کړ ترڅو دا هیواد له دیوالیه کېدو څخه وژغورل شي. نړیوال وجهي صندوق د دغه پور ملاتړ کړی او چارواکي وایي دا پیسې به د نومبر میاشتې په نیمایي کې یونان ته ورکړل شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. نن په کابل کې د استانبول د کانفرنس لپاره د چمتووالي یو غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبر کو چې د ولسي جرګې غړي تمه لري چې ولسمشر به ورته د کابینې پاتې وزیران ور وپیژني، خو پارک ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر لومړی یو شمیر لوی رئیسان ورپیژني. ولسي جرګې همدارنګه د حوادثو په وړاندې د تیاری د قانون په 18مه ماده کې یو بدلون تصویب کړی دی. چې دا بدلون کوم بدلون دی په دې اړه به یو ریپورت واوري. د یو شمیر کابل خاریانو له هغه شکایتونو مو هم خبره وچی وی د ژمی په رانشتي کې دو سره د سوند موادو به د تیر کال په پرتلا یو په دول وړي شي. د خیبر ایجنسی په سیمه کې مو د پاکستان د پوځي عملیاتو له تازه حال هم خبره وکړه. وختو نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. د د افغانستان، ترکیه او د سیمې د یو شمیر هیوادونو استازي په کابل کې راټول شوي څو د استانبول د کانفرنس لپاره روانه تیاری وارسوي. په دې ورځنۍ غونډه کې چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړه شوې د افغانستان او سیمې هیوادونو استازي د استانبول د کانفرنس په اړه د یوې ګډې نظریې د رامنځته کولو په لارو چارو غور کوي. نور حل کابل د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شتو ستونزو د هواري لپاره سیمه ایزه همکاري ضروري بولي، خو وایي چې د دغو همکاریو سرنګوالې هغه څه دی چې د استانبول په کانفرنس کې به پرې خبرې وشي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د شنبه په ورځ د استانبول کانفرنس د تیاریو په لړ کې د سیمې له هیوادونو سره دویمه ګډه غونډه پرانستله، د استانبول بهر د سیمه ایزو همکاریو د غښتلي کولو لپاره یو اغیزمنه لار وبلله. د خاغلی لودین په وینا هیڅ یو هیواد نشي کولی چې هغه ستونزې په یوازې ځان هوارې کړي چې اوس مهال سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده. د استانبول بهیر د ټولو اړوندو هیوادونو د هڅو په رښتینې توګه د شریکولو لپاره تر اوسه بریالی او موثر و. دا یوازې د استانبول کانفرنس د تیاریو د لومړنۍ ناستې ارزونه نه ده چې د سپتمبر په 13مه جوړه شوې وه، بلکې کومې تبصرې او نظرونه چې افغانستان او یا هم ترکیه د سیمې له هیوادونو ترلاسه کړي زیاتې هڅونکې وې. له دې سره جوخت افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د سیمې د هیوادونو د پراخ ملاتړ د جلبولو لپاره تهران، ماسکو او پیکنګ ته هم سفرونه درلودل. د کابل په دې غونډه کې د پاکستان، هند، ترکیه او د ځینو نورو هیوادونو استازي برخه لري چې پکې د استانبول کانفرنس او د هغې په اړه په یوې مسوده پراخ بحثونه وشول. یو شمېر کتونکي هم چې د استانبول کانفرنس لپاره د تیاریو بهیر څاري، په سیمه کې د امریکا روانو هلو ځلو ته په اشاره وایي چې دا به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره مؤثرې پایلې له ځان سره ولري. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشر بیا په دې باور ده چې د استانبول کانفرنس د بند دویم کانفرنس مقدمه ده او امریکا غواړي په دې ډول د ستونزو د حل لپاره په جدیت سره کار وکړي.
دیر قدیم چې دا د ترکیه کانفرنس، استانبول کانفرنس یو مقدمه ده دی لپاره چې د بند په کانفرنس یې دا ټول امکانات وسنجول شي. تر هغه وخته پورې چې زموږ افغانستان ګاونډیان موږ سره همکاري ونه کړي او په صداقت سره همکاري ونه کړي، افغانستان کې صلح نه راځي. همدومره چې په افغانستان کې نشتون د صلح افغانانو ته ضرر رسېږي. زه کاملا په دې عقیده یم چې د کاتیوران د کرښې ناخوا ته او همچنان ته
تر ډېره کتونکې دې ته هیله مند دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته د خپل روسي سفر په مهال په سیمه کې د شتو ستونزو اصلي لاملونه په ګوته کړل. د دوی په وینا په دې سفر کې پاکستان ته یو څرګند پیغام ورکړل شو چې باید په افغانستان کې د ستونزو د هواري لپاره له امریکا سره په ګډه کار وکړي او د وسلوالو له ملاتړ لاس په سر شي. هیلری کلنټن او له دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته په خپل سفر کې د استانبول او بن کانفرنسونو په اړه هم پراخې خبرې کړې. ټاکل شوی چې د استانبول کانفرنس د راتلونکي میلادي میاشتې په دویمه نیټه د ترکیه په استانبول ښار کې جوړ شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د ولسی جرګې غړي تمه لري چې ولسمشر کرزی به ورته د کابینې پاتې وزیران چې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي په نږدې راتلونکي کې ور وپیژني. خو په ار کې ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر کرزی غواړي مخکې له دې نه چې پاتې وزیران ور وپیژني ولسی جرګې ته یو شمېر لوی رئیسان د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره واستوي. نور تفصیل به له حمید مومن دا واورو.
پر اسه هلکه چې د ولسی جرګې غړي د کابینې پاتې غړو ته پاتم دي، خو په ارګ باندې کې ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر بل لومړی د ملي امنیت او د افغانستان بانک لوی رئیسان د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره ور پیژني. دغه سرچینو چې د نومدن سرګندولو په شرط له آزادې راډیو سره خبرې کولې، دا هم ویل چې ممکن دا دوه چار واکې د شنبه پرز ولسی جرګې ته واستول شي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال خالد پښتون هم د اوازو تر حد د خبره تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه ورته کوم رسمي لیک نه دا سوال شوی. خالد پښتون وویل چې اوس مهال د اساسي قانون په پلتیا د سر د کمیسیون د دوه غړو استاد تر څېړنې لاندې دی چې اونۍ مخکې ورپېژندل شوی او د ده په وینا تر هغو چې د دوی کار نوي بشپړ نوي کسان نه ورپېژندل کېږي. دی وایي موږ یوازې په دې برخه کې اوازې اورو، خو په رسمي ډول د ولسی جرګې په اډرس کوم لیک نه دی استول شوی. زه فکر کوم تر هغو چې هغو دوو کسانو چې یوه یو نیمه اونۍ مخکې د اساسي قانون په پلتیا د سار د کمیسیون لپاره معرفي شوی باور رایه ترلاسه نه کړي، نوي کسان به معرفي نه شي. خو د ولسی جرګې اداري پلاوي دا تمه ښودلې وه چې په روانه اونۍ کې به افغان ولسمشر د کابینې پاتې ټول غړي وروپېژني. دا چې افغان ولسمشر څوک څوک مخکې او څوک وروسته ور پیژندل غواړي دا جلا مسله ده، خو اساسي پوښتنه دا ده چې دا ځلې به ولسي جرګه د نوماندو وزیرانو سره څه ډول چلند کوي. د افغان حکومت او د پخوانی ولسی جرګې ترمنځ د شتو اختلافاتو له کبله په تیرو دوو کلونو کې د ولسمشر کابینه بشپړه نه شوه او اووه وزارتونه د هغو کسانو لخوا اداره کیږي چې پخوانی ولسی جرګې رد کړي. د خالد پښتون په وینا د ولسی جرګې نوی غړي چې دوه سلسله جوړوي کسه هم له دې سره کوم اختلاف نه لري چې رد شوي کسان ورته بیا ور وپېژندل شي، خو د ده په وینا پخواني وکیلان اوس هم په زړه دریځ ټینګار کوي. د وای ځینې وکیلان په دې اړه اختلاف لري او وایي چې هغه پخوانی پریکړه چې په تیره دوره کې پلی شوې وه باید بیا تطبیق شي. دا کار باید تر هغه وشي چې د ولسی جرګې د کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون نه وي راغلی. دا چې د رد شوو نوماندو وزیرانو مخالف وکیلان به په دې برخه کې تر کومه حده ستونزه جوړه کړي دا بروسه څرګنده شي، خو افغان حکومتي مامورینو هم دا نه دي ویلي چې د کابینه د پاتې کسانو په لس کې رد شوي کسان هم شامل دي او که څنګه.
و مو دیدل چې د ولسی جرګې غړي تمه لري چې ولسمشر به ورته د کابینې پاتې وزیران ور وپیژني، خو پارک کې ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر کرزی تر وزیرانو د مخه غواړي څو لوی رئیسان ولسی جرګې ته ورواستي. یو شمېر کابل ښاریان شکایت کوي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره د سون د توکو بیې د تیر کال په مقایسه دوه چنده لوړې شوې دي. په دې اړه به نور حال له کابل د زکی غیاسی نذیر په ریپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ژمي موسم په رانږدې کېدو سره یو شمېر خلک شکایت کوي چې سر له اوسه په بازارونو کې د سونګ توکو بیې لوړې شوې چې ډېری خلک یې د اخیستلو توان نه لري. هغه خلک چې د ژمي په موسم کې د تیلو او ګازو سربیره له لرګیو او د آرې له بورې څخه کار اخلي وایي چې د تیر کال په پرتله یې بیې خورا لوړې شوې دي. یو شمېر کابل ښاریان له دولت څخه غواړي چې د دې توکو پر کنټرول جدي کار وکړي څو ټول خلک وکولی شي په مناسبه بیه د ژمي لپاره سون مواد برابر کړي.
پر ساګن مو لرګي خسر شپږ نیم زره اوس لرګي دي نخ زر روبه اوس زه پرون خپل لاړم چې بمې لر چې یاره دومره قیمت شوی دي ما خپل و نخ زه که زه دوکاندار یم نه چې زه ما و نخ نو غریب سره به څنګه وخلی. حکومت غور نه خوري دی شي که حکومت غور وخلی دا کنټرول دی شي دومره کومکونه کیږي دومره خ کیږي دومره بد کیږي کال په کال تیلم جګیږي کال په کال لرګایم جګیږي کال په کال غول د پیسې چې ته سویل غم نه خوړی شي حکومت باید دې شي غم وخوري.
مزه عزیز ګل زاده اورور یو سراب دی کلاچی مونږ خپل نه دی خسته تر اوسه پورې هغه دی اور واسو توان نه لرو چې لار شو رګل دوه خروار درې خروار واخلو اور غل وې سوزو او دوه خروار درې خروار کې اوس برکت هم نه د پاتې شوی چې وای خل کور ته ویسي کال په کال جګیږي اور لرګي هم نه سینا چې لرګي نشته په موټر او موټر لرګي راځي او نور خو نه جګیږي هم ټیټیږي نه
نو ملالا ګل چا سره پیسې اور هغه خسته چې چا سره پیسې نه اور هغه په چی باندې وغلی او کاروبار کې سبا د ورځې د غدرې 300 روپۍ ګټو هغه د کور خرچا مچا مصرف کیږي نو تاوان نه لرو چې په ژمي لپاره دوه خروار درې خروار مونږ واخلو فقط دغه دوه منه یو من درې منه پنځو منه نه زیات مونږ وسن نه لرو چې مونږ لرګي واخلو.
خو د لرګیو او ډبرو د سکرو یو شمیر سوداګر د لوی لارو خرابوالی او په دې لارو کې لا دوی څخه د نقل نه پیسو اخیستل هغه عوامل بولي چې به یې لوړې کړې دي. دغه سوداګر وایي چې دوی اوس مهال افغانستان ته د سون مواد له بهر راوړي چې هلته لستونزو ګاللو وروسته په خپل خاوره کې هم لستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي کچیرې په دې موادو مالیه راکم شي په لارو کې د پولیسو لخوا د ناقانونه پیسو اخیستلو دود ختم شي نو دا مواد به په ارزانه بیه بازارونو ته وړاندې کړي.
مونوم جان آقا جک شوی دا زیدی چانه شپاگ و سور پی بوجه پرخ کرده دی پا دا لاره که پستی دی به منگ نا پیسی اخلی آقا خرچه دیر روزی گمرک دیر بکی گی و لاره خراپ دا دیر زکا جک شوی دی دا سکارو لرگی.
نو مجالی مرجان دی دی ارگون دی ولسوالی دی پکتیکا دی ولایاتی و ازی پام متروانی دی اساسی مشکل خدا قا دی کنه چیو خود افغانستان غرونه چی دی دا خونه وی دا لرگی چی مونگ ترزی یا دا سکاره چی مونگ ترزی دا دی پاکستان دی غرونه مونگ ترزی آلتا طالبان دی طالبان نه پریک دی بیا چی پر پریک دی آلتا بیا موج واخلو بیا چی د افغانستان خوره ته خپل خوره ته راوړو بس مونږ پولیسان په عذاب کا لیاره خراب یو جوړ ټایر نن سبا 50000 روپے قیمت لري ګمبرک چکاټ کو ګمبرک یو په دوا شره پسې ترانسپورټ دغه سه شره پسې اول پرون مدرې ځای جنجال کړه اخري ټوپک را پسې وختلو چې ډېر خبره ما کا مورته انځ بس سید تاسو مرزي ده تاسو بد شهید خو مونږ په خلګه کې داسې و چې مونږ هغه مصرف کوو حساب کوو ورته کني کو وسالته دا زغال ګونې ده مونږ په 1200 په 1200 1200 اخلو کلدار اخلو
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اکثره وګړي د ژمي په موسم کې د خونو د ګرموالي لپاره له تیلو، ګازو، لرګیو او د ډبرو سکرو څخه کار اخلي. افغانستان چې د سون مواد له بهره راواردوي، خو کله ناکله د ژمي په موسم کې ګاونډي هیوادونه له خپلې خاورې د سون موادو د انتقال اجازه نه ورکوي، چې د ګاونډیو په دې کار سره په افغانستان کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. چې د تیر کال د ژمي بیلګه په ایران کې د افغان سوداګرو د تیلو د ټانکرونو ایسارېدل و. خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی د تیلو لپاره په بازار کې نرخ ټاکلی، او که چیرې سوداګر د لرګیو او نورو سونګ موادو په خرڅولو کې زیاتی وکړي، نو دوی به ورته نرخ وټاکي.
ولسی جرګې د حوادثو په وړاندې د تیاری د قانون په 11مه ماده کې یو بدلون تصویب کړی. د دې بدلون له مخې به د حوادثو پر وړاندې د چمتووالي کمیسیون مشري په نوبت سره وزیرانو ته سپارل کیږي. نور تفصیل له خان محمد سین اورو.
د ولسی جرګې ځینو غړو وویل د حوادثو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون په قانون کې بدلون ځکه تصویب کړ چې د دې کمیسیون مشري د جمهور رئیس د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی په غاړه وه، او ولسی جرګې ته د هغه د نه حاضرېدو له ستونزې سره مخ و. د جرګې غړو ویل د همدې له امله د دوی ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې کېدلې. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داسې شخص دی د حوادثو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون رئیس وي چې دوی ورته د باور رای ورکړي وي او د پوښتنو په وخت کې جرګې ته ځواب ووایي. د ولسی جرګې د طبیعي منابعو د کمیسیون رئیس عبیدالله رامین پیشنهاد وکړ چې د کمیسیون هر غړی وزیر د شپږ میاشتې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر وي. ده وویل
هر یک از وزرای عضو این کمیسیون حسب ترتیب مندرج فقره یکی این ماده به نوبت
د دې کمیسیون هر غړی وزیر د دې مادې د لومړي فقره له مخې باید په نوبت سره د دې کمیسیون مشري پر غاړه واخلي. په متن کې د ولسمشر دوهم مرستیال د دې کمیسیون رئیس ذکر سوی دی، خو دی په پنځمه دوره کې د دلایلو له مخې یوې غونډې ته هم نه دی حاضر سوی.
ښاغلی رامین وویل یاد کمیسیون د پنځو وزارتونو مالیه، د کلیو د پراختیا، عامې روغتیا، فایدامې او ترانسپورت څخه جوړ دی. د حوادثو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې داسې شخص باید د دې کمیسیون رئیس وي چې د یوې لویې بودیجې د لګولو صلاحیت ولري.
بودیجې هنگفتی از صلاحیت یک وزیر نیست که او را حکم بته مصارف شه.
د ډیری بودیجې صلاحیت د یو وزیر له واکه نه دی چې د لګښت حکم ورکړي. په اساسي قانون کې د اضطرار د حالت صلاحیت له ولسمشر سره دی، او هر څوک چې د دې کمیسیون مشر وي باید دا صلاحیت ولري چې د اضطرار حالت اعلان او یا ختم کړي.
سیاس دا هم وویل چې دا به د ولسی جرګې له صلاحیت لري وي چې د جمهور رئیس واک دی یو وزیر ته ورکړي. سره له دې چې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د دوی د فعالیتونو خبر ورکوي، خو خلک وایي چې هر کال د ژمي په موسم کې د دې کمیسیون مرستې زیانمنه شوو خلکو او سیمو ته په سمه توګه نه رسیږي. دا کمیسیون په 1351 کال کې جوړ شوی او مشري شاوخوا 10 کاله کېږي چې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی پر غاړه ده. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوری.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته د خپل روان سفر په ترڅ کې نن د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې له یو شمېر مفکرینو او روشنفکرانو سره لیدلی. هیلری کلینټن غواړي د تاجکستان او ازبکستان سره د امریکا اړیکې ځکه پیاوړي کړي چې دغه دواړه هیوادونه افغانستان ته اکمالاتي لارې برابروي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر سیمه ته د خپل روان سفر په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان له لیدو وروسته نن د تاجکستان له مشرانو سره خبري کوي، او مخکې له دې چې سبا د یکشنبه په ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شي د ازبکستان له مشرانو سره هم ګوري. هیلری کلینټن د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان او نورو مشرانو سره له خبرو مخکې نن په دوشنبه کې یوې غونډې ته وینا وکړه. هغې د تاجکي منورینو او روشنفکرانو د غونډې ته په وینا کې له تاجکستان سره د اقتصادي مرستو او پانګې لګونې ژمنه وکړه.
We want to help increase economic opportunity here in Tajikistan so that
موږ غواړو په تاجکستان کې د اقتصادي فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړو چې ستاسو خلک د کار او روزګار د پیدا کولو لپاره له هېواده بهر سفر ته اړ نه وي. د دې امکانات شته چې یو مخ په وده اقتصاد دلته رامنځته شي، خو اوس موږ پوهیږو چې دا د یوې شپې یا ورځې کار نه دی. د تجارت له مخې خنډونه باید لرې کړی شي، بهرنۍ پانګې باید راجذب شي تر څو امریکا وکولی شي د هغه څه چې د ورېښمو نوې لار بلل کېږي ملاتړ وکړي، او دا د تجارت او ترانزیت هغه لاره ده چې د نویو موادو انرژي او د زراعتي تولیداتو نوي بازارونه پرانیزي او د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او تجارت زمينه برابروي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان منورینو ته په خپلې دغه وینا کې د تاجکستان د خلکو له بشري حقوقو ملاتړ وکړ او وویل چې امریکا د دې کلک ملاتړ کوي چې د تاجکستان خلک د تعلیم، سیاست او ملکیت په برخه کې له خپلو حقوقو برخمن شي او هر تاجک نارینه او ښځه له خپلو نړیوالو حقوقو برخمن وي. سره له دې چې د بشري حقوقو سازمانونه د ازبکستان پر رژیم سخت انتقادونه لري، خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان له مشرانو سره له اړیکو او خبرو دفاع وکړه او ویل کچیرې له دغسې رژیمونو سره تماس ونه نیول شي نو په دوی باندې به تاثیر کول هم ناممکن وي، او نور هیوادونه چې د بشري حقوقو دومره پام نه ساتي له دغې خلا ګټه واخلي. په تیرو څه کم 12 میاشتو کې دا سیمې ته د میرمن کلینتن دوهم سفر دی. له دې ښکاري چې امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کموي، د افغانستان شمالي ګاونډیو هیوادونو ته توجه زیاته شوې. ازبکستان او تاجکستان دواړه په افغانستان کې د امریکا او ناتو قواوو ته بدیل اکمالاتي لارې برابروي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د سختریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. که څه هم دولتي سرچینو لا په دې باب ډېر معلومات نه دي ورکړي، خو ځایي خلک او یو شمېر سیاستوالو له دې عملیاتو سره مخالفت ښودلی. خلک وایي امنیتي مسؤلینو د جمعې پر سهار د یو شمېر سیمو په جوماتونو له لارې اعلان وکړ چې خلک دې تر غرمې پورې سیمه پرېږدي چې پوځي عملیات پیلېږي. نور حال له پېښوره د مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیلي علاقداري اوسیدونکو وای دولتي ځواکونو له لندکی خبرداري وروسته د شنبې له سهار په یو شمېر سیمو کې د سختري زو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لامل یې ګڼ شمېر خلک زیانمن یا بې کوره شوي. ځایي خلک وای دولتي ځواکونو تر نیمې شپې وروسته د سپاه او ملک دین خیلو پر ځینې سیمو د درنو توپونو ډزې پیل کړي چې د وروستیو راپورونو له مخې لا هم په مسلسله توګه روان دي. یو ځایي اوسیدونکي چې لسیمې نه د تلیفون پر لیکه له ازادي رادیو سره خبرې کولې خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
نن یې اچانک د ګولهبري شروع کړل چې ماټرې مرولي او ټینکونو راندازې کوي او ډېرې ګدرین ټولې بند کړي ډېر ګډوډ غونې کې ولاړ شي.
دا عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې دولتي ځواکونو د جمعې پر سهار د سیمې خلکو ته تر غرمې پورې له خپلو کورونو او کلیو نه د وتلو لنډکی خبرداری ورکړ، خو د باډې یو تن سیاستوال او په سیمه کې د تحریک انصاف د مشر اقبال اپریدی بیا دا عملیات بې ځایه ګڼي او وایي چې حکومت د دې پر ځای چې په رښتیا د سخت دریزو مرکزونه لمنځه یوسي پر ولسی خلکو بریدونه کوي.
دا سیریا کې لکه دا کوم نن اپریشن پیل شوی دی نو دې خو کتي ضرورت نه خوند لکه غونډه علاقې له په دې باندې تکلیف جوړول یا په غونډه علاقې باندې شیلینګ کول یا پاره کې د ټماشومان وجدل عام خلکو لږ کوم تکلیف جوړ کړی دی نو دې په مقصد مونږ نه پوهیږو چې اخر حکومت د قبایلو سره څه کول غواړي.
ګلاب شاه بیا وایي تر اوسه یو زیات شمیر خلک پیښور او شاوخوا سیمو ته کډه شوي، خو زیاتوي چې د په ګډون لا هم ګڼ شمیر بې وزلي خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
خلک په کورونو کې بس ډېر شوي دي، یا ډېر پام غرض څوک پچان کې یو سړی ځوان په غان کې دس د ځوسن کې روان دي. بس یو پیس غونډوره چې کوم طرف لیل شوی په هغه طرف لیل شوی دی چې کوم شرپخي د سالاري باندې منډه وایي یو بس ما ټول چل مله دی دغه ومولا.
اقبال پردی وایي دولت له تیرو دوو لونو راهیسی په باړه کې د یوې داسې سختري ځ وسلوالې ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو په نوم د زوډوس پیل کړی چې په خبره په خپل دولتي مقامات ورسره راشدر شکوي.
حکومت چې کوم با اختیار ادارې دی هغه ته پد راځي هغه چې تاسو کوم واګداران دی باقي دا هغه چې سره متزاغوي روابط او هغه سره کینی پاتې په دې کوله عوام خبر دی.
نو موړي پر دولت نیوکه وکړه چې د بې ځای شو یو خلکو د موقته مشتدال لپاره د هیڅ متبادل ځای یا کم جوړولو او لسیمینه د لیک دولو لپاره د ترانسپورتي اسانتیا او غم نه دی خوړلای. خو په سیمه کې یو دولتي چارواکي چې د نوم او غږ ل خپرولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د جلوزو په سیمه کې د بې ځایه شویو کورنیو لپاره موقت پنغالی جوړ کړی او هڅه کوي څو ټولې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. باڼه پېښور ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ هغه سیمه ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې پکې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام نومې سختدریزې وسله والې ډلې پر ضد دولتي عملیات روان دي او په ځینې سیمو کې وقفه ایز ګرزبندیز هم لګیږي. خو خلک شکایت کوي چې د دې ډلې د مشر په ګډون ډیری وسله وال د تیرا غرونو ته تللي او په باړه کې د ګوتو په شمار یوازې هغه وسله وال لیدل کیږي چې د دوی په خبره له امنیتي ځواکونو سره راشه درشه لري. دولتي مقامات وایي د عملیات یې وروسته تر هغې پیل کړل چې په تیرو 5 ورځو کې د سختدریزو وسله والو په غلچکیو بریدونو کې د یوه کپتان په ګډون 12 دولتي سرتیري ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. له سیمې نه د وروستیو رارسېدلو راپورونو له مخې دولتي ځواکونه تر اوسه د سختدریزو وسله والو له سخت مقاومت سره نه دي مخ شوي او نه هم د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شوی. خو د منګل باغ ډلې ویان خبري رسنیو ته ویلي چې تر وروستۍ سلګۍ به د دولتي ځواکونو پر وړاندې وجنګیږي. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، پیښور.
او په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. خو د آزادی رادیو بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده چې ملیحا حراری د وړاندې کولو لپاره سټوډیو کې ده.
تشکر آقایند و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه هم تحولات در رابطه به مسائل افغانستان و جهان را دنبال میکنیم و در موضوعات افغانستان میشنوید که دومین نشست برای گرفتن آمادگی ها جهت کنفرانس استانبول در کابل برگزار شد و در گزارش دیگری خواهید شنید که نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک قرار است قبل از اعضای باقی مانده کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما نخست گوشتید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، دومین نشست منطقه‌ای در آستانه کنفرانس استانبول در کابل برگزار شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان از اقدام نظامی علیه شورشیان در خاک پاکستان استقبال کردند و وزیر خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. مشروع خبرها، دومین نشست به منظور گرفتن آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس استانبول امروز در کابل برگزار شد. در این نشست شماره از نماینده های کشورهای منطقه و مقامات نهادهای مختلف شرکت داشتند. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در این نشست گفت بحث در مورد چگونگی برگزاری کنفرانس استانبول در صدر آجندای نشست امروز قرار داشت.
یک بار دیگه تعهد خود به موفقیت کنفرانس استانبول و همچنان به پروسه تقویت و گسترش همکاری منطقوی ابراز میکنیم. برگزاری اجلاس امروزی که به خاطر کامیاب ساختن کنفرانس استانبول است، یک نشانه از این تعهد ماست.
قرار است کنفرانس منطقه‌ای استانبول در 2 نوامبر در ترکیه برگزار شود. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا در مورد اقدام علیه پناهگاه‌های شورشیان در خاک پاکستان استقبال کردند. فوزی کوفی، نماینده مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه، در اجلاس عمومی امروز گفت امیدوار است تا در راستای از میان برداشتن لانه‌های شورشیان در آن سوی سرحد افغانستان اقدام شود.
ما امیدوار هستیم به همین موضوعگیری جدی که گفتن که در روزها امیدوار هستیم در این قسمت اقدام شوه، در روزها هم نکشه، امیدوار هستیم در چند روز آینده در قسمت لانه های دهشت افغانی بیرون از مرزهای افغانستان اقدام صورت بگیرد.
در این حال شکیبا هاشمی، یک عضو دیگر ولسی جرگه، از واشنگتن خواسته تا فشارهای بیشتر را بر پاکستان وارد کند تا این کشور در مبارزه با تروریسم گامهای عملی بردارد. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، دیروز در دیدار با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد گفت که واشنگتن از پاکستان توقع دارد تا پناهگاه‌های طالبان افغان را در این کشور از بین ببرد. در نتیجه یک عملیات در ولایت هلمند 21 تن از مخالفین مصالح دولت کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامهای محلی ولایت هلمند میگویند این عملیات به هدف بازگشایی شاهراه ولسوالی کجکین ولایت راه اندازی شده بود. در خبرنامه نشر شده از ولایت هلمند آمده است که در نتیجه این عملیات شاهراه کجکی پس از 5 سال دوباره برای ترافیک باز شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 3 تن از اعضای گروه طالبان را در ولایت میدان وردک گرفتار کرده است. در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان آمده است که این افراد باشنده های اصلی ولایت میدان وردک هستند و اعتراف کردند که در این ولایت سرگرم فعالیت های تروریستی بودند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان از کشف و ضبط 2 ذخیره‌گاه سلاح و مهمات در ولایت هلمند خبر داده و گفته است که با کشف این انبار اسلحه و مهمات از چندین حادثه تروریستی در این ولایت جلوگیری شده است. و اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان خواهان معرفی یک زن به عنوان عضو شورای عالی ستر محکمه شدند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، فوزیه کوفی رئیس امین کمیسیون امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی عضویت یک زن در شورای عالی ستر محکمه تاکید کرده و گفته است حضور زنان در اداره های دولتی افغانستان از 22% به 18% کاهش یافته است. رئیس جمهور کرزی هم در این دیدار گفت که در مورد سهم بیشتر زنان در اداره های دولتی نشست را با شرکت مقامات افغان اعضای ولسی جرگه برگزار خواهد کرد و همچنان در مورد عضویت یک زن در شورای عالی ستر محکمه افغانستان تصمیم خواهد گرفت. حالا هم در منطقه و جهان، وزیر خارجه آمریکا امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت او با مقامات این کشور نگرانیش را در مورد محدودیت‌ها روی آزادی ادیان شریک ساخته است. هیلری کلینتون در یک نشست خبری با عمرخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان گفت او با محدودیت‌ها روی آزادی ادیان در این کشور مخالف است. خانم کلینتون افزود این اقدام‌ها می‌توانند تا احساسات مذهبی را خاموش ساخته و افراط‌گرایی را بیشتر سازند. پیش از این نشست خبری، وزیر خارجه آمریکا با شماره از اعضای جامعه مدنی دوشنبه و ادبای تاجیکستان دیدار کرده بود و گفت ایالات متحده از تمامی حقوق بشر در تاجیکستان حمایت می کند. ما قویانه از حقوق ادبای تاجیکستان حمایت میکنیم تا علم بیاموزند، زمین بخرند، از رسانه های آزاد و مستقل لذت ببرند، در پروسه های سیاسی به صورت مساویانه سهم بگیرند و از حقوق بین المللی که برای هر مرد و زن وجود دارد مستفید شوند. این نخستین سفر هیلری کلینتون به تاجیکستان به حساب می آید. مقامات گفتند گفتگوهای خانم کلینتون با رهبری تاجیکستان روی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شورش های اسلامگرایان متمرکز بوده است. انتظار می رود مقامات اداره نو لیبیا آزادی این کشور را فردا اعلان کنند. شورای ملی انتقالی لیبیا گفته است که حکومت انتقالی را در جریان 1 ماه اعلان خواهد کرد و پس از آن انتخابات اسامبله قانون اساسی این کشور در جریان 8 ماه برگزار خواهد شد. این آمادگی 3 روز پس از کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا و تقریبا 2 ماه پس از سقوط طرابلس صورت می گیرد. قذافی به روز پنجشنبه کشته شد، اما تصاویر ویدیویی نشان می دهند که او زنده توسط نیروهای انقلابی لیبیا در نزدیکی شهر سرت دستگیر شده بود. کشورها و نهادهای مختلف از اداره موقت لیبیا خواستند تا در مورد چگونگی کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا تحقیق کنند. جسد قذافی امروز در یک بازار شهر مزراته به صورت علنی به نمایش گذاشته شده بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با وجود خروج نیروها از عراق برای آینده دموکراسی در این کشور مانند همیشه متحد خواهد بود. هیلری کلینتون در سفرش به تاجیکستان گفت پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق هم ایالات متحده حضور گسترده و دوامدار در منطقه خواهد داشت و افزود ایالات متحده با متحدین خود ایستاده خواهد بود تا از امنیت و منافع مشترک دفاع کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیشب اعلان کرد که تمامی 40,000 عسکر کشورش در پایان سال 2011 میلادی عراق را ترک خواهند کرد. حکومت عراق از این تصمیم آمریکا استقبال کرده است. رسانه های ترکیه گزارش دادند که بیش از 30 تن از شورشیان جدایی طلب کرد امروز در نتیجه عملیات نیروهای این کشور کشته شدند. این عملیات بعد دنبال کشته شدن 24 تن از عساکر ترکی در جریان هفته گذشته آغاز شد. گزارش ها می گویند که عملیات های نظامی در ولایت حقاری در جنوب شرق ترکیه که همسرحد با شمال عراق است صورت گرفته است. گفته می شود که این مناطق از پناهگاه های اصلی شورشیان حزب کارگران کردستان است. بر اساس گزارش ها از روز چهارشنبه تا حالا 50 تن از شورشیان در این عملیات ها کشته شدند. و روسیه صدور ویزا برای 10 مقام آمریکایی را که به تخطی از حقوق بشر متهم خوانده شدند ممنوع ساخته است. این اقدام در عکس العمل به عملکرد آمریکا که شمار از مقامات روسی را به خاطر دخیل بودن در مرگ سرگئی مگناتسکی در لیست سیاه قرار داده صورت گرفته است. وزارت خارجه روسیه امروز در یک اعلامیه گفت شمار از مقامات آمریکایی را که از سوی این کشور در اختطاف مظنونین تروریسم، شکنجه در زندان گوانتانامو، کشتن غیر نظامیان در افغانستان و عراق و اختطاف و تجاوز بالای اتباع روسیه در امریکا متهم شدند در لست سیاه قرار داده است. در ماه جولای ایالات متحده صدور ویزا برای شمار از مقامات روسیه را که در مرگ سرگی مگناتسکی دخیل بودند ممنوع ساخته بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید که همکارم جاوید نعیمی پیشکش کرد. ساعت 6:39 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. دومین نشست جهت گرفتن آمادگی برای کنفرانس استانبول در کابل برگزار شد. نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک قرار است برای گرفتن رأی اعتماد به شورا معرفی شوند. نرخ مواد سوخت در کابل بلند رفته است. اولین گروه محصلان افغان برای تحصیلات عالی و فوق لیسانس به ژاپن رفتند. و اظهارات دو قمندان مهم طالبان در این ماه به رسانه‌ها کارشناسان را در رابطه با سیاست اداره استخبارات پاکستان مشکوک ساخته است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. در خبرها شنیدید که دومین نشست برای گرفتن آمادگی ها جهت برگزاری کنفرانس استانبول امروز با شرکت نمایندگان کشورهای منطقه در کابل برگزار شد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که رهبری این نشست را به دوش داشت گفت برداشتن گام های محکم در جهت تقویت همکاری های منطقه‌ای دستاورد های گذشته را برگشت ناپذیر می سازد. نخستین نشست آمادگی ها برای کنفرانس استانبول حدود یک ماه پیش در اسلو پایتخت ناروی را اندازی شده بود. قرار است کنفرانس منطقه‌ای استانبول با حضور نمایندگان ده‌ها کشور از منطقه و جهان به تاریخ 2 نوامبر امسال به میزبانی ترکیه برگزار شود. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در آستانه برگزاری کنفرانس استانبول، وزارت خارجه افغانستان همکاری کشورهای منطقه را برای از بین بردن مشکلات موجود در این کشورها ضروری می‌خواند. با باور معین سیاسی این وزارت، اگر کشورهای منطقه در این بخش توجه جدی نکنند، موافق نخواهند شد تا به مشکلات رسیدگی کنند. جاوید لودین که بروز شنبه در دومین نشست آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس استانبول در کابل صحبت می‌کرد، ابراز امیدواری کرد که کنفرانس استانبول نقطه آغاز و رسیدگی به مشکلات کنونی در منطقه باشد.
استانبول پروسس هاز سو فار بین وری فروتفول اکسرسایز.
روند کنفرانس استانبول برای شریک ساختن تلاش‌های واقعی تمام کشورهای مربوط تا اکنون موفق و مؤثر بوده است. این تنها بررسی اولین نشست آمادگی‌های کنفرانس استانبول نیست که در 3 سپتامبر راه‌اندازی شده بود، بلکه نظریات و تبصره‌هایی را که افغانستان و یا ترکیه از کشورهای منطقه به دست می‌آورند بسیار تشویق کننده خواهد بود.
نخستین نشست آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس منطقه‌ای استانبول با حضور نماینده هایی از کشورهای منطقه و جهان به تاریخ 3 سپتامبر سال جاری میلادی در اسلو پایتخت ناروی راندازی شده بود. با گفته مقام های افغان، مجموعه بحث ها و نظریات نماینده های کشورهای منطقه که در دومین نشست آمادگی ها برای کنفرانس استانبول در کابل شرکت کردند در یک مسوده جا داده می شود. در این حال برخی از آگاهان سیاسی در حال که کنفرانس استانبول را مهم می دانند، اما روی تعهد صادقانه کشورهای شرکت کننده در آن تاکید می ورزند. فاروق بشر یکی از این آگاهان و استاد در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل.
در حقیقت در صحای بین المللی شما کسی در بند زور اجبار وادار ساخته نمیتونی کم کاری بکنن. تا زمانی که صادقانه دولت ها با هم تعهد نکنن و ایر انجام بتن، ما فکر نمی کنیم که نتیجه مثبت زی بهتر. و عقیده ما همین کنفرانس یک مقدمه خواهد بود بر کنفرانس بان و امیدوار هستیم که از یه ما نتیجه مثبت بسیاره.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان به این باورند که وزیر خارجه ایالات متحده در سفر اخیرش به کشورهای منطقه عوامل اصلی مشکلات موجود در این منطقه را واضح ساخته است. با باور آنان در جریان این سفر هیلاری کلینتون برای پاکستان به صراحت گفت که در جهت از بین بردن مشکلات کنونی در افغانستان با آمریکا همکاری کند و از حمایت شورشیان باید دست بکشد. خانم کلینتون و پیش از این نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در جریان سفرشان به کشورهای منطقه در رابطه با کنفرانس های استانبول و بن نیز صحبت های مفصل داشتند. قرار است کنفرانس منطقه‌ای استانبول به تاریخ 2 نوامبر سال جاری میلادی با حضور نماینده های ده ها کشور از منطقه و جهان در ترکیه برگزار گردد. انتظار می رود در این نشست کشورهای شرکت کننده حمایت و همکاریشان را از پروسه صلح در افغانستان ابراز کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
منابع ریاست جمهوری افغانستان میگویند نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان با پیش از دیگر اعضای باقی مانده کابینه برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند. از چندین ماه به این سو وزارت های صحت عام، ترانسپورت و امنیت، انکشاف شهری، انرژی و آب، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی، وزارت امور زنان و چند ریاست مستقل به شمول ریاست امنیت ملی از سوی سرپرست ها اداره می شوند. معاون اول ولسی جرگه افغانستان هم آوازه هایی را در این مورد تایید می کند، اما می گوید که تا حالا ریاست جمهوری افغانستان به طور رسمی در این باره به آنان چیز نگفته است. احمد جعفر احمدی گزارش می داد.
یکی از مقام ها در ریاست جمهوری افغانستان می گوید نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک در هفته جاری برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. این مقام که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که ممکن این افراد به روز یک شنبه غرض کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. خالد پشتون معاون اول ولسی جرگه افغانستان هم آوازه هایی را در این مورد تایید می کند، اما می گوید که تا حال ریاست جمهوری به طور رسمی در این باره به آنان چیز نگفته است.
ما فقط آوازه ها می شنویم، لیکن عملا کدام مکتوبی به ارتباط به آدرس ولسی جرگه نی آمده و ما فکر می کنم که تا وقتی که دو نفر که پیشتر معرفی گردیدند که به کمیسیون به نظارت تدبیر قانونی اساسی هستند، تا وقتی که اینا رای
منیر دانش و محمد گل عتیقی دو عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان حدود دو هفته پیش برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. در حال حاضر وزارت های صحت عامه، ترانسپورت و هوانوردی، انکشاف شهری، انرژی و آب، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی، امور زنان و چند ریاست از سوی سرپرست ها اداره می شوند. رئیس ولسی جرگه افغانستان در هفته گذشته گفته بود که ریاست جمهوری اعضای باقی مانده کابینه را در هفته روان به ولسی جرگه معرفی می کند. گفته می شود به اثر اختلاف میان حکومت و ولسی جرگه در دو سال گذشته کابینه حامد کرزی تکمیل نشده و هفت وزارت افغانستان عمدتاً از سوی افراد اداره می شود که از طرف ولسی جرگه رأی اعتماد نگرفتند. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می خواهند تا به جای این افراد چهره های جدید غرض کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. اما معاون اول ولسی جرگه احتمال معرفی مجدد افراد رد شده به ولسی جرگه را رد نمی کند.
امکان دارم که انمی هفت نفر معرفی گردد و یا اشخاص نو به جایشان معرفی شوند. و یک چیز قابل یادآوری می دانیم که یک فیصله که ما در چند ماه گذشته در ولسی جرگه داشتیم، چون دو سلسی وکلا نو آمده به ولسی جرگه، در این ارتباط باید کسی که از ولسی جرگه گذشته رای نگرفتن میتونن که دفعه دو معرفی شوند. البته بعضی وکلا در این ارتباط مخالفت دارند.
این در حال است که حکومت افغانستان مشخص نساخته که چهره های جدید را به عنوان نامزد وزیران به ولسی جرگه معرفی می کند و یا از همان چهره های سابق می خواهد تا یک بار دیگر دروازه ولسی جرگه را تک تک کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان شهر کابل از بلند رفتن نرخ مواد سوخت در آستانه زمستان شکایت دارند و از مقامات مسئول می‌خواهند هر چه زودتر برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد سوخت دست به کار شوند. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان هم می‌گویند در صورتی که فروشندگان مواد سوخت از انصاف کار نگیرند، برای تعیین یک نرخ مناسب در نرخ مواد سوخت اقدام می‌کنند. جزئیات را در گزارش از جاوید حسنزاده میشنوید.
برخی از باشندگان شهر کابل نگرانند که با افزایش مواد سوخت امسال توان خرید چوب و یا زغال را نداشته و زمستانشان را در خانه های سرد سپری خواهند کرد.
فروشندگان چوب و زغال در یکی از مارکت های شهر کابل میگویند امسال قیمت یک خروار چوب بین 6 تا 7 هزار افغانی و قیمت یک بوری زغال تا 1200 افغانی به فروش میرسد. تعدادی از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که قیمت ها بلند رفته و آنان توان خرید چوب و زغال را برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان ندارند.
ما محمد امام هستم، در کلاچه دکان دارم. شده هر چیز زغال بلند شده، تل بلند شده، چوب بلند شده، آدم غریب دیگه را خریدا نمیتونه.
ما لالا گل هستم، رکشا میچلن ولاغه واش دسا واش میادر کمی چوب ما بگیریم یا زغال بگیریم. ما 2 سر 3 سر تا 5 سر زیاد گرفتم نمیتونه.
پارسال چوب خروار 5000 حالی 6400 شده. همین خودمون نخریدیم تونس.
مردم در افغانستان برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از دیر زمان از بخاری، چری و صندلی های چوبی استفاده میکنند. آنان بیشتر فروشندگان چوب را با گران فروشی و مسئولان حکومت را با بی‌توجهی در برابر انکار فروشندگان چوب و زغال متهم میکنند. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان با آن که میگویند دولت مطابق به قانون اساسی افغانستان سکتور خصوصی را حمایت کرده و حق مداخله در بازار را ندارد، اما وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت میگوید در مورد که انصاف در نظر گرفته نشود آنان کوشش میکنند از آن جلوگیری کنند.
قبلا چوب را از جاهای نزدیک میآوردند ولی فعلا از مناطق دورتر وارد میکنند که مشکل ترانسپورت هم در نظر گرفته میشود، ولی ما از نزدیک با آنان صحبت میکنیم. در صورتی که آنها بی انصافی کرده و مفاد بیشتر بگیرند ما خود نرخ را تعیین خواهیم کرد.
وارد کنندگان چوب و زغال میگویند آنان امسال چوب را از وزیرستان و منطقه ینگوی پاکستان وارد افغانستان میکنند، در حالی که سالهای قبل بیشتر مواد سوخت مانند چوب و زغال را از ولایت خوست و پکتیا وارد شهر کابل میکردند. دو تن از وارد کنندگان چوب و زغال در صحبت با رادیو آزادی در مورد دلایل افزایش قیمت چوب و زغال چنین گفتند:
از همین خاطر قیمت میشه که می پلیسا پیسه میگیره، گمرک خیلی زیاد کرده، یکی بردو کرده، راه خراب است. از همونجا که ما ایره بار کنیم تا مینجا 20000 22000 23000 روپیه دیگه مصارف میای سرزی.
همین مشکلات راست که در هر پتک حال ما میایم، از پس ما بیا پیسه میطلبن که ما را پیسه بدین که پیسه نباشد دفتر نمیتونین موتر خود استاد کن.
گاز و بوره یاره نیز در چند سال اخیر از جمله نیازمندی های مردم در زمستان است که برای کار آمدن بخاری های گازی و بوره یاره بیشتر مردم با جای چوب و زغال از بخاری های گازی و بوره یاره ای استفاده می کنند. اما قیمت گاز و بوره یاره هم نسبت به سالهای قبل چند برابر افزایش یافته است. رادیو آزادی
اولین گروه محصلان افغان برای تحصیلات عالی و فوق لیسانس به ژاپن رفته و در یونیورسیتی های مختلف ژاپن ثبت نام کردند. به مناسبت آغاز این برنامه شام گذشته در سفارت افغانستان در توکیو مجلسی برگزار شد که در آن مقامات وزارت خارجه، وزارت تحصیلات عالی ژاپن و افغانستان و دیگران سهم داشتند. سید سمی عباس گزارش تهیه کرده است.
صدها محصل افغان و افراد موفق لیسانس که برای ماستری و دکترای خود آمادگی میگیرند در پوهنتون‌های ژاپن مرحله تحصیل را آغاز میکنند. اولین گروه این محصلین که از 47 نفر عبارت میباشند به توکیو رسیده و شام گذشته در سفارت افغانستان با رؤسای پوهنتون‌هایی که آنها را پذیرفته و مقامات وزارت خارجه و وزارت تحصیلات عالی ژاپن و محصلین دیگر افغان که قبلا در این کشور برای درس آمده بودند جمع شدند. سفیر افغانستان در ژاپن دکتر سید محمد امین فاطمی در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد.
سال 2010 جلال باب رئیس جمهور کرده زمانی که از ژاپن بازدید با عمل آوردن، حکومت ژاپن از طریق محسن کشافی ژاپن جیکا که رئیس از او خانم اوگاتا است و جناب رئیس جمهور افغانستان وعده سپردن که در طی 5 سال آینده 500 سکالرشپ یه سکالرشپ ها در عرصه های مختلف به خصوص انجینری و زراعت 500 سکالرشپ را قبول کردن.
در محفلی که شب گذشته در سفارت افغانستان در توکیو برگزار شده بود، پوهان برای صدیقی معین امور پلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، سفیر افغانستان در ژاپن دکتر سید محمد امین فاطمی و یک تن از محصلین افغانی صحبت کرده و به نمایندگی از مردم و حکومت افغانستان از این همکاری دولت ژاپن و خصوص مؤسسه انکشافی آن جایکا اظهار امتنان کردند. سفیر افغانستان در ژاپن این برنامه را برای آینده افغانستان بسیار مهم و مفید خوانده و به رادیو آزادی گفت:
این برنامه که یک برنامه بسیار مهم است و انشاءالله در افغانستان از ظرفیت لازم در راستای مختلف در دولت افغانستان ایجاد خواهد کرد و این سبب خواهد شد که در افغانستان با وجود آمدن این ظرفیت مؤثریت کارا بیشتر شود، کارایی درست شود و و سرمایه گذاری در ساحات مختلف با ایجاد از این ظرفیت به شکل معقول صورت بگیره. و در تاریخ سفارت هم ما به این تعداد مدعوین و مهمانان در گذشته نداشتیم.
به گفته سفیر افغانستان در مرحله بعدی در سال 2012 باید 120 محصل که همه برای موافق لیسانس، ماستری و دکترا کار میکنند به این کشور خواهند آمد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
یک سناتور ارشد آمریکایی میگوید اگر پاکستان علیه شبکه حقانی اقدام نکند، ایالات متحده آمریکا باید برای قطع رابطه با پاکستان آماده شود. کارل یون، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا میگوید ایالات متحده آمریکا باید افراد و گروه‌ها و تا نیروهایی که عساکر آمریکایی را از آن سوی سرحد در افغانستان هدف حمله قرار می‌دهند از بین ببرد. جزئیات بیشتر این موضوع که در رسانه‌ها بازتاب یافته از جاوید نعیمی می‌شنوید.
رئیس کمیته خدمات روابط خارجی آمریکا با لحن تند در مورد پاکستان صحبت کرده است. کارل لیون میگوید اگر پاکستان برای ایالات متحده دو انتخاب بدهد که میان از دست دادن یک متحد و از دست دادن نیروهایش کدام را انتخاب میکند، آمریکا اول را انتخاب خواهد کرد. لیون همچنان هشدار داده و گفت اگر اسلام آباد جنگجویان شبکه حقانی را هدف قرار نمیدهد، ایالات متحده این حق را دارد تا علیه آنها اقدام کند. این سناتور آمریکایی همچنان افزود ما حق داریم تا نه تنها نیروها و توپخانه را هدف قرار دهیم که بالای نیروهای ما از سرحد پاکستان به افغانستان حمله می کنند، بلکه آنهایی را هدف قرار دهیم که این نیروها را در کنترل خود دارند. کارل لیون در ادامه از یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی یادآور شد که در نتیجه آن یک رهبر شبکه حقانی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شد. به گفته او این حمله یک مثال است که اقدام ها دیر صورت گرفته است. ایالات متحده آمریکا اخیراً شبکه حقانی را در حملات بالای سفارت این کشور در کابل، بمبگذاری در یک موتر باربری در ولایت میدان وردک 77 عسکر آمریکایی را زخمی ساخت و همچنان حمله بالای هتل اینترکانتیننتال کابل در ماه جون متهم ساخت. تا حالا مقامات و دیپلمات‌های آمریکایی چندین بار پاکستان را به حمایت از شبکه حقانی در افغانستان متهم کردند. رئیس کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای آمریکا میگوید پاکستان نباید از مسئولیت‌هایش به خاطر نقش داشتن و حمایت از چنین حملات شانه خالی کند. قرار است کارل لیون این موضوع را به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز ابراز کند. با توجه به این همه گفته می شود که دیدگاه ایالات متحده اکنون در مورد پاکستان متفاوت شده و مقامات و دیپلمات های ارشد آمریکایی از اسلام آباد می خواهند تا روابطش با شبکه حقانی را در هر صورت ممکن قطع کند.
اظهارات یک سناتور آمریکایی را شنیدید که گفته است اگر پاکستان علیه شبکه حقانی اقدام نکند، آمریکا باید مناسبات خود با پاکستان را قطع کند. این در حالی است که در جریان یک ماه اخیر اظهارات دو قمندان مهم طالبان به رسانه‌ها کارشناسان سیاسی را مشکوک ساخته است که گویا اداره استخبارات پاکستان برای کاهش فشار کشورهای غربی و خصوص ایالات متحده آمریکا با پاکستان یک بازی تبلیغاتی را در رسانه ها آغاز کردند. حدود یک ماه قبل زمانی که یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا اداره استخبارات پاکستان ISI را به حمایت از گروه حقانی متهم کرد، رهبر این شبکه سراج الدین حقانی در مصاحبه با آژانس رویترز گفت که وی در پاکستان نه بلکه در افغانستان به سر می‌برد و در این روزها رهبر طالبان پاکستانی در دره سوات اظهارات مشابهی داشته است. توضیحات بیشتر را از قادر حبیب میشنوید.
مولانا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی در سوات میگوید وی در پاکستان نه بلکه در افغانستان است و با برگشت به پاکستان جنگ علیه این کشور را آغاز خواهد کرد. مولانا فضل الله در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است که آنها برای انفاذ شریعت خود را فدا خواهند کرد و به همین علت خانه و روستای خود را ترک گفتند. وی میگوید برای انفاذ شریعت در مالکند و سرتاسر پاکستان از هیچ اقدام دریغ نخواهند کرد. مولانا فضل الله که به خاطر سخنرانی های تند روانش در رادیو اف ام بم ملا اف ام شهرت یافته، در دره سوات رهبری طالبان را به عهده داشت، اما به دنبال عملیات اردوی پاکستان در سال 2009 مجبور به فرار از سوات شد. ملا سراج الدین احمد، معاون مولانا فضل الله در همین مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است جنگجویان مولانا فضل الله به دنبال نفاذ شریعت در دره سوات به جنگ علیه قوای آمریکایی در افغانستان ادامه خواهند داد. وی همچنین گفته است که در حال حاضر آنها نسبت به پاکستان در افغانستان خوشحالند و خود را مسئول احساس میکنند. وی همچنان گفته است طالبان افغان در حملات دو سوی سرحد با آنها همکاری نمیکنند. به باور کارشناسان در حالی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در رأس یک هیئت مقامات ارشد نظامی ملکی مصروف دیدار از پاکستان بود، اظهارات اخیر سران طالبان پاکستانی که آنها در افغانستان خوشحال و مسئولند موضوع است که توجه را به خود جلب میکند، زیرا حدود یک ماه پیش زمانی که لوید ریستیز پیشین قوای مسلح آمریکا مایک مولن اداره استخبارات پاکستان ISI را به حمایت از شبکه حقانی متهم کرد، رهبر این شبکه سراج الدین حقانی که هیچگاه با رسانه ها صحبت نکرده بود با آژانس خبری رویترز گفت که وای در پاکستان نه بلکه در افغانستان به سر میبرد. به نظر کارشناسان اظهارات مولانا فضل الله شباهت زیادی با گفته های حقانی دارد. حقانی نیز گفته بود خود را در افغانستان مسئول احساس میکنند و حملات خود را در داخل افغانستان تنظیم میکنند. وزیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل میگوید مولانا فضل الله و حقانی هر دو به اشاره پاکستان در برابر رسانه ها همچون اظهارات را انجام میدهند.
آقای حقانی یا مولانا فضل الله ارتباطشان از سالها با استخبارات پاکستان بوده و امروز وقتی که جامعه بین المللی از اونا پرسان میکنن و معلومات کردن که با اونا ارتباط دارن، اینا میخوان اونو اشخاص مجبور بسازن از زبان خودشان اعلان کنن که ما در داخل خاک افغانستان هستیم. این واضح که یک امر پلان شده است که با دستور و با هدایت با اونا گفته میشه که همین قسم اظهارات بکنین.
وزیر صافی میگوید ISI میخواهد با اظهارات افراد وابسته به خود فشار کشورهای غربی بر حکومت این کشور را کاهش دهد. با گفته صافی پیش از این اظهارات انتقادی مایک مولن از پاکستان و این بار بیانات هیلری کلینتون باعث آن شده است که پاکستان دو مهره پشت پرده را در یک بازی رسانه‌ای داخل سازد.
از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی سپاسگزاریم. به پایان نشرات میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.